اگر کدام آهنگ میخواین که برتان تقدیم کنیم.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دوستانو دا ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې لا څو میاشتو شخړې وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. پرون نوروز تیر شو. د تیر کال په اړه ځینې رپورټونه هم لرو او پیل خبرونو کوو. نور یاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغې لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شوو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلل او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیمونکي، مالیا او نور ملاتړی باید عدالت راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله او ویل نوروز چې د نوي کول او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارچ زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې د پرونۍ حملې د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستان نه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قمندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې، د ولسوالیو، د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ مېشتې سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو افغان لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی اداري محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی اداري محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغه محسو کې ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا ادعا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپل درېمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوراوي پړاو چالو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپل درېمه لوبه ترسره کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي. که بایلو د بیا د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکی نړیوال جام ته وځي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلورمه په سالزبوري ښار کې د اعصابو په فلج کوونکو موادو چې ویل کېږي په روسیه کې جوړ شوي وو مسموم شول. د راپورونو له مخې د بریتانیا صدر اعظم به نن د بروکسل په سرمشیزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغواړي چې په دې اړه یو قوي بیان خپور کړي، خو نوموړی به پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه ونه کړي. د بریتانیا یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په لندن کې خبرلانو ته وویل چې بریتانیا نه غواړي د تقابل لاره ونیسي یا رژیم بدل کړي، بلکې دا هیواد له نورو اروپایي مشرانو غواړي چې دا ومني چې روسیه یوه ستراتیژیکه شریکه نه، بلکې دا هیواد ستراتیژیک دښمن دی. مې روسې تورنه کړې چې د سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې د نوویچوک په نوم له هغو زهرجنو موادو کار اخیستی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ظاهرا ترې استفاده نه وه شوې. د دغې پیښې پر سر د لندن او مسکو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لندن 23 روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې چې دغه ادعا رد کړې په ورته اقدام کې له خپلې خاورې د 23 برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی. او د یو بل خبر له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1986 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او په همدې اړه یو بل خبر وایي چې یو روسی او دوه امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړی لوبه پرې وشي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. له څو میاشتونو یو نندریو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ساق راه گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامي به د امنیي کمانډان په توګه معرفي شي.
قرار است امروز ساعت یک بعد از ظهر الحاج محمد اساق راه گذر اینا به صفت والی بلخ امروز در مراسم ویژه به معرفی گرفته خواهد.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکې چې بلاخره پر هواري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږېدلې و. د نوموړي مرکب هم درته وړاندې کو. د اروزګان ولایت کې سربیره پر دې چې د جګړې کرخه ترینکوټ ته رسیدلې ده، خو یو شمېر خلکو نوی کال په خوشحالۍ لمانځلې. له اروزګان نه د نوي کال او جګړې په اړه ریپورت لرو. همدارنګه به دا واوري چې بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. تیر کال د سپورت لپاره د افغانستان لپاره یو غوره کال و. په دې کال کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې بریاوې لرلې. په دې اړه به هم ریپورت ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. دوستانو بیا هم ستړي مشي. له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې اساق راه گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامي به د امنیي قمندان په توګه معرفي شي. په ورته وخت کې وی باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د نوی والی او امنیي قمندان د معرفي په غونډه کې بل وړ پوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته ویل کیږي چې نن پنجشنبه به دغه ولایت ته نوی والي او امنیه قمندان معرفي شي. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایت لپاره د نوی والي او امنیه قمندان معرفي په مراسمو کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفتر رئیس سلام رحیمی سربیره، یو شمېر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والي او اکرام سامی بعد امنی قمندان په توګه معرفي شي. د وی د مذاکرو یو برخه د بلخ د ولایت څوکۍ و چې د جمعیت اسلامي په وړاندیز او د جمهوری ریاست په منځوري ټاکل شوی. محمد اسحاق رهگذر د والی او اکرام سامی د امنی قمندان په توګه نن د غرمې وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي کیږي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسېږي، دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله، خو له دې ټولو سره سره درې میاشتې وخت ونیو. د نوي کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او جنډه پورته کولو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې له حکومت سره د اختلافاتو لویه برخه حل شوې او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې د بلخ د نوي والي لپاره د دریو کسانو نومونه حکومت ته سپارل دي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنجشنبه په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډېر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دی.
مونږ مګر چې کومه تفاهم چې لاسلیکي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د جمعیت اسلامي ترمنځ دغه نور سیاسونه نور رهبران څوک چې په داخل کې دي په خارج کې په نظام کې کار کوي یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکه انتقال لري دوی دینه ولګو واخلي او دینه پیروي وکړي.
د خاقل عرفان په خبره کې هم د حکومت سیاسي ګوندونو او افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باورې د تفاهم لاره د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواري د وخت غوښتنه او د ولس په خیر و. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه له حدیث پردیس څخه. دوستان و موریدل چې له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. زما بل همکار په همدې موضوع، البته هو بخی محمد حدیث پردیس، په همدې موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د هوکړې پر څرنګوالي غږیږي.
خلق دیگه شاهد دی اگر باید حیثیت او اعتبار دی دولت چک بگذی او منفی اغیز دو نلری به خلق بانده زبیدی اقیده ایمه چه خپل دا تفاهم نامی امزا کول یو گن سر دا خپل دی پانول دی چوکات به هر یو کار دی چه دا چرو سکیگی او سمی دی که دا واقعیتو لری.
بله، خو رنجبر سیو بخیست از خبری می قطع کری دقیقا مسئله چی تا صورت اشاره وکره یو موضوع چیه دیگی چی گوه که دا جمعیت سر چی کم تفاهم نامه شوی و حالاتو داسی ایجابه ول او دا وقت قضا و اغا نور استونزو او مشکلاتو تاس خو بهتر واقف هستی با دقیقا اساس دقیقا مسئله شویده.
یقینا بی خدا خبری کهی همیشه و ای شرایط دا وکم کهی حالات ایجابه ای مگر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو اصل اثبات او عزت مرکزی دولت ته نه پاتې کیږي او خپل یو دولت درې ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لاسه ورنه کړي او بل یو هیبت ولري. هیبت په منفي هغه شکل زمي استعمالوم، هیبت
هغه د قانون حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک ودرسي او احتیاط وکړي، کده شاده کده داده چې جمهور رئیس دی کې عادي فرد دی، باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وسی او خلک له قانون ودرسي. دغه هیبت دولت ته نه راځي اوس په دغه سي اعمال باندې کړنو باندې چې دا سرته رسي.
بله، او رنج پر سی بوبخی د هیبت خبره مو وکړه، ستاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوی رسیدلی، څه کول په کارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
زه دغه اقتدای چې دواړو خواو ضرر وکړي، هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس، جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کولای دا دی دی مفهوم نه لري چې ګویا دی خپل هغه زور خو دو او دی دا اعتبار خپل وړ بوته. ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کرنی شغم د شلاپ په تعدید سرته رسیدي. دا هغه موږ په خالي دي په دې وطن کې او ډیر ناول نتایج درلودل.
دوستانو، کبیر رنجبر د افغانستان یو حقوق پوه او سیاسي شنونکی وو چې د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو پر موضوع یې څرګندونه کولې. اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په نوي پیل شوي کال کې له افغان بزګرانو او کرنیزو محصولاتو څخه ملاتړ د دغه وزارت لومړیتوب دی. نصیر احمد دورانی چې نن یې د بزګر د جشن په مناسبت په کابل کې پسرلنی کرنیز نندارتون ته خبرې کولې وویل د کرنې وزارت په روان کال کې د خصوصي سکتور په مرسته د کرنیزو محصولاتو د پروسس د څو فابریکو مسلخونو او فارمونو د جوړېدو ترڅنګ د بزګرانو لپاره ګڼ نور سهولتونه په پام کې لري. ښاغلي دورانی له ټولو افغانانو غوښتل چې د خپل هیواد تولیداتو او لبنیاتو څخه په استفادې د خپلو بزګرانو ملاتړ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې په پیل شوي 1399 ملمریز کال کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور په دغه هیواد کې پانګونې ته ژمنتیا لري، خو حکومت هم باید د پانګوالو سره کړې ژمنې عملي کړي. د ده په وینا تېر کال د امنیت نشتوالي، اداري فساد په قوانینو او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د افغان سوداګرو او پانګوالو په وړاندې ګڼ خنډونه جوړ کړی وو. او د رخصتې له کبله که څه هم نن د آثارو دوکانونه او د شاهزاده سرای تړلی دی، خو د کابل په بازارونو کې ځینې عمده توکي په دې بایو پلورل کېږي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 1400 لیتره 1060 افغانۍ، او همداراز یو لیتر پټرول په 640 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 640 افغانۍ پلورل کېږي.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ، پی یو سټوډیو. د امریکا له اروپایي ځواکونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 وخت ټاکلی چې د ده په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته ستونزو د حل لپاره لارې وموندل شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، امریکایي چارواکو د اروپا د کومو هیوادونو له چارواکو سره کتلي او د ایران د اټومي تړون په اړه یې تازه څرګندونې څه دي؟
مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري وکړه. هغه د فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. دا درې وړه هیوادونه له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل هیوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیاکتنې لپاره له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره رغنده خبرې وکړي، خو دا ویلي چې تر اوسه پورې له هی وادونو سره داسې وی موافقه ته نه رسیدلی چې د لانجمن وضعیت د ماتیدو یا جوړیدو یا دغه لانجمن وضعیت کچیرته لانجمن وضعیت ته ورسیږي په دغه حالت کې داسې موافقه ته نه رسیدلی چې دغه په اساس عمل وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د خبره شته عیبونه جوړ نشي یا پټ نشي، دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلې بندیزونه نشي تمدیدولای.
دا ته وایي چې د امریکا ولسمشر ولې ایران سره د اتمی تړون په سربیا کتنه غواړي اصلي علت څه دی؟
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاول ورځی له ایران سره اتمی تړون یو شرمونکې کار بللی دی او دغه کار ټوله پړای په خوانی ادارې باندې چولې دا ویلې چې دوی یو ډیر ناسم کار کړی دی. ډونالد ترامپ غواړي د ایران د اتمی تړون درې برخې چې دای فکر کوي ستونزې پکې دی هغه جوړ شي. لومړی برخه د په باور ده چې د اتمی تړون د ایران د میزایلو پروګرام د بندولو توان نه لري. دویمه برخه ده چې د په نظر دغه تړون د دې باعث کیږي چې ځینې څارونکو چې غواړي د ایران اتمی بټۍ وګوري د هغه مخنیول کیږي. او دریمه برخه د سانسټ د مادو په نوم ده چې د همدغه مادو په اساس باندې په دغه تړون کې تر لاسو نور کلونو پورې ایران د دې اجازه نه لري چې یورانیم غنی کړي. خو لاسو کلونو وروسته دغه بندیزون له ایران پورته کیږي او ایران بیا د یورانیم د غنی کولو فعالیت ترلاسه کوي. اخو اروپای ټولنه چې څو واره له ایران سره خبرې کړې دي تر ډیره پورې د ایران د دریزونو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس باندې مختزي او کومې ستونزې او بندیزونه چې په خاله کېدلی وو د هغې ضرورت نشته. دوی هم درز ویلي دي چې ایران سم مخ ته روان دی. ایرانی چارواکو هم توند انتقادونه کړي دي د امریکا په ولسمشر او د امریکا په دریز باندې.
ډیر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی و چې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو لاغنو هڅو خبر کړو چې وایي اروپایي هیوادونو سره په خبرو بوخت دي سو د ایران په اتمی تړون کې اصلاحات راشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اورزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیر ورځ نا وخت لسکونو خلکو د نوې کال لومړۍ ورځ د جګړې پر لومړۍ کرخلا افغان سرتیرو سره لمنځلې. د خلکو له خکېلو خوا وغوښتنه وکړه چې تر خپل منسوله وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسوي. په دې اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت یو رپورټ اورو چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه په ژوندۍ بڼه غږیږي او لسګونه خلک یې ننداره کوي. دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه سربازان نه غږوي بلکې ملکی خلک یې سربازانو ته غږوي. دلته یو شمیر افغان سرتیری په مرچلو کې له دشمن سره ګوته پر ماشه ناست دي او یو شمیر بیا نور له خپلو هم وطنوالو سره په تړونو او د نوي کال په لمانځلو بوخت دي. دلته راغلی خلک که څه هم رواني جګړې ډیر ځپلې دي خو نوی کال ته ډیر خوشاله دي او لس کیلو خو څه غواړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
ډیر خوشاله په دې م چې په خوا د منځکې چې وکمربند ودلته د خلکو کورونه در به در اسو د باغونه وڅول مخکې دلته جنگونه وس امنیت دلته نو وس م راغلی د میلې د پاره چې دلته میله وکړو پر هغو خلکو مې دا غږ دی چې خپل وطن دې نه خرابوي سوله دې وکړي پر کورو دې کښېني نو وطن به ګلی ګلزارې.
نن دا ټوله د شاه منصورو خلک دا ټوله د وطن خلک ډېر خوشحاله دي په دې میله باندې. دا ډېره ښایسته ورځ بولي چې دوی پر خپلو ځایو ځایو باندې په خپلو کورو کې ژوند زندگی شروع کړل او نن ټوله راغلي دي دلته په دا میله کې ګډون کړی دي ډېر خوشحاله دي.
پولیس هم د خلکو د دغه کشوکی څخه ډیر خوشحاله دي خو دغه خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د لومړي کنډ کومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
بزرګونو خلک دا دي راغلي دي د خپل میلې کوي خپل میلو ته ان شاء الله مور به د امنیت نیسو مور به ته دا ډاډ ورکوو چې هر وخت دی کولی شي په دې موږ کوی خپل میلې وکړي.
خو بل خوا بیا دغلته افغان سرتیرو د جر له 1900 کال لومړي ورځ د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل کړه. افغان پوځ تیر ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شمال لویدیز برخه کې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې بهرني ځواکونه یې هم د هوا له لارې ملاتړ کوي. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي دغلته یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې خو وایي چې د کره شمیر په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل.
مربوط و گرک سمکی سلیکی به سرک عملیات فلسی و در حساب هوایی کواهو د تیارو له طرفه فزیکل شوې ساحه کې دشمن پر ځای باندې ګزارونه وشول او دشمن ته سخته رفاس اوسته دي. تر اوسه د چیک معلومات تعداد معلوم نه دي.
دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او دغلته افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
لا اروزګان څخه مو د نوي کال په مناسبت د میلې او همدارنګه دغلته د روانې جګړې د تازه حال په اړه رپورټ واورېده. 1996 لمریز کال د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره هم د بریاوو کال و. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوو کلونو ناندریو پای ته رسېدل او په بېلابېلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو اتلولۍ د دغه کال مهمې لاسته راوړنې شمېرل کېږي. پام وکړئ په دې اړه د واصل وصال یو تفصیلي رپورټ ده.
که څه هم په تېر یو کلن مزل کې د افغانستان ورزش له یو له لوړو ژورو سره مخ و، خو بیا هم د افغان لوبغاړو نه ماتېدونکي هوډ او هلو ځلو په نړۍ کې د افغانستان نوم هسک وساته او افغانانو ته یې ډېرې خوښۍ ور په برخه کړې. په 1996 لمریز کال کې د راشد خان، احمد یاسین سالک، حسین بخش سفری، احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز، عباس کریمی او د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو بریاو نړیوالو ته د افغانستان نوې تصویر او نوې پېژندنه وړاندې کړه. بلخوا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې د هیواد د فوټسال لوبډلې خزلې دل، د افغان ملولو نجونو د ویلچر باسکټبال لوبډلې آسیا جام سیالیو ته وتل، په آسیا جام کې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي او د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د 2 کلنو ناندریو پای ته رسیدل د تیر کال یو شمېر مهم خبرونه ول. په دغه کال کې د افغانانو لپاره تر ټولو ستر خبر د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول و چې په ډیره پراخه کچه یې هرکلی وشو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي 1996 لمریز کال د بریاو او لاسته راوړنو لاړخه د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال و.
په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ملي لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې ودلودلې، ډېرې بریاوې ودلودلې، ډېرې لوبې وګټلې. په رینکینګ کې افغانستان پورته ولاړه. لومړي ځل لپاره په شل اوریزو لوبو کې افغانستان تم مقام یې ترلاسه کړ. په داخلي کچه باندې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه ترسره شول. 1996 نیوم کال د افغانستان لپاره د سرو زرو کال یادوو.
د په خبره راشد خان په دغه کال کې د افغانستان د ورزش غغوره سیرو چې په خپل خولي بالنګي د هند، بنگال، ویسټ انډیز او استرالیا د میدانونو په فتح کولو سره د شهرت لوړو پوړیو ته ورسید او د کرکټ د نړۍ لومړی درجه توپچوونکی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي، د لوی وچو جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی مقام ګټل او د زیمبابوې ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې بریاوې هم د پام وړ وې. د افغانستان لپاره یو بل د پام وړ اتلولي د بدن د ښکلا په برخه کې و چې افغان باډي بلډر احمد یاسین سالک قادری په منګولیا کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې ټول هیوادونه شاته پریښودل. د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون مسؤلین وایي سالک په دغه کال کې لومړی د افغانستان، بیا د آسیا او ورپسې د نړۍ په کچه د بدن د ښکلا په برخه کې اتلولي خپله کړه. په 1996 کال کې د افغانستان یوازینی لوبغاړی حسین بخش سفری و چې په رزمي لوبو جوجیتسو کې د سرو زرو مډال د هیواد په نوم کړ. خغل سفری وایي دغه کال ورته نه هېرېدونکی او د بریاو کال و.
سال 1396 په مسابقاتي کې به حساب سم یګونه مډال ته.
په 1996 په نیویم کال کې زه توانیدم چې د ترکمنستان سالون دننه آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړم. دا شان په کور دننه شبي نبر سیالیو کې هم شو ځلیدم. په حقیقت کې د ځمال لپاره یو ښه کال و او کوشش کوم چې په راتلونکي کلونو کې هم
د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د آسیا او اوقیانوسیا وچې د 2 هیوادونو نه نږدې 6000 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان د 250 لوبغاړو ورزشي کاروان هم پکې شامل و. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په همدې کال کې افغانستان د آذربایجان په باکو کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې هم د لومړي ځل لپاره د برونزو 6 مډالونه د وښو، غېږنیونې او وزن پورته کولو په برخه کې وګټل. عباس کریمی بل افغان لوبغاړی دی چې د مکسیکو په انویکټوس یا نه ماتېدونکو سیالیو کې د لامبو وهنې په برخه کې د افغانستان لپاره د سپینو زرو مډال راوړ. د آزادو مبارزو یا فری فایټ په برخه کې هم افغان لوبغاړي په 1996 مریز کال کې ښه وځلیدل او د احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز وروستۍ بریاوې د افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې. ښاغلی مبارز وایي په 1996 مریز کال کې لاسته راوړنې ښې وې او هڅه کوي راتلونکی کال تر دې هم ښه وځلیږي.
ډیرې ښې لاسته راوړنې مو درلودې. کور دننه او له هېواد بهر په سیالیو کې زما ګډون ډېر ښه و. دوه سیالۍ مو وکړې او دواړو کې بریالی شوم. دا کار د افغانستان د ورزشي کورنۍ لپاره د بریاوو او خوښیو کال و. زما راتلونکې لوبه یا په امریکا کې وي او یا به په جرمني کې وي.
په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټسال لوبډلې په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د آسیا سالون دننه پنځم پړاو سیالیو کې د شپږو بریاو او دوه ماتو سره څلورم مقام خپل کړ او د آسیا د پیاوړو لوبډلو پامې ځان ته واړو چې د ملي لوبډلې پنځه لوبغاړي د عراق او قرغیزستان غوره لیګ سیالیو ته هم غوره شول.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. مخکې له دې چې لنډه خبرونه در واورو یوه یادونه کوو. هغه دا ده چې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زرغونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی باس او ستاسو نظرونه خپرېږي. نن له تاسو سره په دې غږېږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په کابل کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو بیرسته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 13 تنه وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر پر وړاندې کښته سوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 1.15 کلداری په مقابل کې بدلیدی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ سو او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سش کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. نن په دې غږېږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. تر هغې چې دا خپرونه پیلېږي د فساد د موضوعاتو او ستونزو په اړه مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېرې راته پرې کړي. اوس هم یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغه ګونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا د موسی ګل موریم دروازه را خلاصه کړه.
وایم د سترګو په رب کې باید خلاصه کړم. زه دې بد موشه ترورې ستړی موشي
د ښکلو ماشومانو پلار سې. خدای داد زویا ګلپری خو به په کور کې وي.
او ترورې کور ودانه مې بېخي نغده چاغده په کور کې ده. درځه په همدې مخامخ کوټه کې ده.
میلمانه منې
وی سترګې مې روښانه.
سلام ګل ترورې، ستړی مشه ایله بله چې زموږ غریبانو پوښتنه دې وکړه.
ګل پری لورې، همیشه مې په زړه کې یې، خو څه وکم یو زر یم.
ټوکې کوم ترورې، ته په موږ حق لرې. راځه راځه همدلته دې بالښت ته تکیه وکړه.
ښه ده لورې.
صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای دادا دا تریخ چای دی، په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی، دا ورته اچوم.
لورې بدمشه ګلپری، تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانه چوه؟
هغه وخت مرور وې، ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم. اوس دې پیاله را دې خوکه.
نه نه زوی بدمشه، اوس زه نڅ کوم.
خدای دادا زویا، داسې مه کوه، ګلپری امیدواره ده، خفه کوه یې مه، هسې نه خدای مه که.
زړه دې بدمشه سنم ګلې ترورې، هسې ټوکې ورسره کوه، په ګلپری خو د ګل ګزارم نه کوه. تاسې خپلې خبرې سره وکئ، زه درنه لاړم.
ګلپری لورې، زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سي، چې زرپري له نږدې نه ووینم. او
ولې نه، په دواړو سترګو. رښتیا ترورې، تا لکه چې زرپري لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خان صاحب ستړی مشی، ستړی مشی.
جنتی شه مولوی صاحب، اسنه چې لکاره دی وباسم، وعده مې د سره کړی ونو ذکر اغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه، په دې دې لا خوشاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي. او بیا تاسو خو د کلی خان یاست، باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي.
مولوی صاحب زه به دا مخامخ در تکینم چې ستا خبرې ډېر خیره باندې لګي. مولوی صاحب
عزت منو سي خان صاحب، دا ساسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب پوښتنه دی، عیب نه یې. هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب،
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمې خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمې سره ډېره مینه لري. ډیره خوشاله وشي د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرره او رشوت اخلي.
یار مولوی صاحب، زما د ژه خبره دی وکړه، په ډیرو ځایونو کې به یا رشوت در نغواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چاته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
خو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب خوشو چې زما سردم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما ګورون ته معلومه خبره راته کوي، خو زه زړه نه ژم چې څنګه وکم.
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کتر مته زی دی مازی گری دانی نوش جان که نن ده موزا گل زده تاسی باغ باغ ده نه ریختیا تاسی چه فکر کوایا چه سنم گل یادی تا با ده زرپوری کورنه یهوی او ما تا با زرپوری راکی کنا. ها 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 بیشک وای مام داسه ده سرپوری با که خدای کبول زمازی. ها 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 تا بوسم هوویل بیا خو ده شک سای پاتی نسو. اتن تر راج کے گئے رکھنی نے لکے پس پتا کی کے گئی اتن تر راج کے گئی اتن پو سر کے گل دے نظر پو سر پری د موسا گل دے اتن دراج کے گے سنم گل مرستے مسی گھر چ داسے وے چ گل پوری در سر ون منلا
لوی سڑے شے موسا گل سویا تو خو په ګوته کې غمه یې د ګلپرې دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دې م راکړه چې زه یې ښکل ښه نو ګلپرې نور څه ویل لري
ته ودرېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپرې خو ویل که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واک یې د چا دی ته واک
اول خو د زرپري خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
وی موسا ګل چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپرې د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپرې سره ورځم زرپرې به م ووینم او مرکه به یم وکړم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپرې نو وایا خپلن ګور زرپرې وه که خدای کوم ګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل عادې دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکلې ګور غواړي
موسا ګل موسا ګل نامزدې دې مبارک سا زرپرې دې مبارک سا زرپرې دې مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص ته درځم
ښه پلار دې جار شه خیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسېږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دیني علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررې یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خوشته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاتې کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما هوښیارې لورې په تا مې پوره باور دی چې انشا الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپینوي او کلیوالو نجونو او مېرمنو ته به دې هم خیر ورسېږي
بلی د ازادي راډیو درن اوردونکو السلام علیکم. تاسو دی یو کلی زر غګونو ډرامې 204 درشمې برخې ته غوګواس وړاندې پدی غږیږي چې کده فساد مخه وننیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږي. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو ستونزو او اقتصادي خطرونو هم غږیږي. تاسو درن اوردونکو په نظر د خطرونو او زیانونو څه کیدل شي او تاسو له دې ناحیې څه زیانونه لیدل او یا څه خاطرې لرئ؟ کول شي خپل پیغامونه 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمان عمران او داشنا پونتون دیر صاد پونځی لری سره او هم غږیګو چیلنی کمرغه زمون سره خبرونه کړه عمران زمون خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه زدرنس
او کا شروع لامدی زایکو کله چې پیو ټولن مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولن لکوم خطرونه سره مخ ده
بله مخکې دې سید فساد په زیانونه باندې یو غږیګو تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شته وایي ترانسپرنسی انټرنیشنل ارګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی اداری فساد هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یوه استفاده د تیر نه وکړله چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده نو بس دغه ته فساد اداري وایي
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي چې تاسو اشاره ورته وکړئ تاسو استفاده کوئ نو زیان یې څوک ویني بالاخره
زیان یې ټول خلک ویني حکومت خپله ترینه زیانمن کیږي ټولنه ترینه په خپل وار زیانمن کیږي او خلک ترینه تر ټولو لوی زیان ویني
نو دا فساد کوي خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه که مخنیوی کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي
د دې زیان نړۍ دی په خلکو باندې لډو یو اړخونه دا موضوع سیړل شو اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغو ټولنو کې ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي اجتماعي عدالت لمنځه او کله چې اجتماعي عدالت لمنځه لاړه او خلک له بیا عدالت سره مخامخ شول او غیر حکومت سره همکاري نه کوي له حکومت نه فاصله نیسي او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بیا عدالت نه کړي دریم موضوع چې مونږ ډیر په امانه ډول سره ویل شو د خپل اداري فساد تر ټولو مهمه چې دې ته بنه پویږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او کني کړي بي وزلي رامنځته کوي بیکاری رامنځته کوي هغه په څه ډول سره بیکاری یا بي وزلي رامنځته کوي د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم یو په هنتون د وزارت تحصیلات علي کې رجستر کیږي نو غیر پر مهمه دا ده چې اصل لاور ته خودل شوی اصول ورته د چشلو سازن باید دایمي دی ولري مثال وایم او خو یو ځل دغه په هنتون والا وایي چې رشلو باندې خو ډیر پیسې دي راځه ته سیو کا یو شلاسې په نامو ورته معرفي کې نور رشوت ورکا پی تیرې نو دلته خپل خلک لبیکاری سره مخامخ ځکه چې هغه په درې نفر سټاپ دي شلو نفر کار کوي
هم داسې د خبرونه کې پاتې کېږو خو درنوردون کې زمونږ سره د غږ ثبتون کې ماشین شمیره راخو مخامخ اړیکو هم نیولې شي درنوردون کو شمیرې در سره نوٹ کړئ 0999 15 43 بل شمیره ده 0923255 خو وړاندې لیدې چې تاسو مخامخ اړیکې جواب کړو او هغه واخلو هغه اوردون کې اخلو چې مونږ ته غږ ثبتون کې ماشین شمیره کې پیغامونه پریخي دي دوی د فساد پاړه څه نظر لري
دا د یو کلی زری په کونه په درامت کې دی وویل څو چې د مولوی صاحب له چې رشوت وختل کېږي یا په واسطه باندې مقرریږي مولوی صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم نو دا د هر نجلۍ او د هر مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کېږي او بیا دا مقرریږي خدای دې دا اداري فساد له افغانستانه چې ورک کړي او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده او ډېر بد کار ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فضل الرحمن یم د زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم درامه مې واورېده ډېره پوري وه
در شپه په موضوع باندې بحث ورکړی و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي لعنة الله تعالی علی الرشی والمستشی وافع بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده وایي لعنة خدای دې په شپه تخستونکي ورکوونکي باندې په هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي.
د بحرانو د کړاوونو سره مخ کوي، د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سیند په منځ کې چې د اوبو ځدي که هغه ځک ته چې ته تیږه ور واچوې او هغه ځک په اوبو کې ویلي چې هېڅ هم نه وي، نو وطن بس یو الک راولي لکه د اوبو ځک. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده، دې کې عوام هم ګرم ده، باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پره باید په حکومت وایي عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بدر په لیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپله دا کړاوونه مې لیدلي دي، دا د رشتات او د رشتات اخیستونکي، نو خدای دې افغانستان ته ازاده کړي او ډېره بده پلیده ده. السلام علیکم و رحمت الله.
ډیر مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ 0 1 0 0 0 شمیرې ته ستاسو پیغامونه او که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لرئ کولی شئ زموږ سره په دې شمیره شریکې کړئ. یو موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډیر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولی شي خلک؟
خلک ډیر څه کولی شي او زه فکر کوم چې هر مبارزه کې د اداري فساد په وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه
جوړه.
مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولی شي چې دوی خپله رشوت ورنه کی، دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهمه خبر دا ده
چې کار نه کیږي،
بلی
کوي کار مونږ کی
دوی بیا دوی بل کار کولی شي، دوی بل کار سي انده غشي رسوا کولی شي. مطبوعات ته راوسل شو دي الله جو فضل لسی مونږ پراخي او ډیر زیاتی رسنۍ سره لرو. سبي د چی طبعی دا چه من که هر مبارزه شروع کهو سشه بله لحظم ورکهو لگ به زوری گو، اما آینده نسلون تا بده دیره گتاو لری منگه آینده جوان بدیر ار سر مطمئنه.
بیر تا اردون که تا ورزو پا مخم خاڑی که کرا سر لکن ده هر نا اردون که ده خپروان تا دیر زیاد پخیر رغلی استردی مشه. میره بانیست تاسو نظر او رو
تاسو
و ملمت سلامون هم دار از ا
محمد طاهر
ولادت. محمد طاهر ډیر زیات بخیر راغلی خبرونې ته. څه به ویل غواړئ کله چې فساد حاکم وي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړی څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د جسباتي خواته ځي، لکه څنګه چې میلما هم دې شی خبرو ته اشاره وکړله. زما په اند باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وشي، هر بنسټ چې سره څخه ورغول شي او په هغه کې د فساد مخه ونیول شي. د مثال په ډول پوهې تعلیمي سیستم همدارنګه ځینې نور سیستمونه، سیستم باید د فساد څخه صفا شي وروسته فساد خپل قرار قرار کمیږي. او که په سیستم کې فساد وي، هغه د پښتو یو متل دی وایي که بل څه خراب شي سړی به مالګه پر ورواچوي او که مالګه خراب شي بیا به څه چل په وکړي نه.
نو سیستمونه کې هم فرضاً ډرامه کې یو کرکټر موجود و چې ښوونکي غواړي استاد شي، ولې دغه موضوعاتو په وړاندې چې فساد وي یا واسطه وي دغه څه وي نه غواړي چې د هغې له مخې استاد شي، یعنی بیکاري ته لومړیتوب ورکوي نه دا چې فساد که دا ډول خلک یې په وړاندې ودرېږي. ستاسو په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خود وګورې دلته مخبل تعلیمي سیستم پکې اصلاح کېږي، که دا رقم خلک خپل ځان ته خېل څو واجې زه په فساد باندې نه معلومه کېږم. نو دلته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی
او خیر ستاسو نظر بل لوردون کی ته ورزو چې دا وخره سره پاړی کې کېدی ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه. نو مراته وای نه غیر ستاسو نظر او رو که پښتنه لري هغه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. کوم زنه مړی کني ولی
خوست ولایت فدا محمد.
او فدا محمد ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه. د فساد په اړه ستاسو نظر چې یا حاکم وي څه زیانونه سره مخ کیږي او یا که تجربه او خاطره لري هغه ورو
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته تاسو مېرمانو ته. نو واقعاً چې فساد یو داسې بده تخته ده چې د هغې نه یو هیواد ټول خلک متاثره کیږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی؟ فرضاً څه زیانونه ویني، یعنی فرضاً تخپل د څه داسې پیښو شاهد چې زیان مو لیدلی وي؟
فرضاً مثال دغه څو ورځې وړاندې ما یو پوسټ ته امتحان ورکړله، دغه ستاسو ډرامه کې هم دغه خبره تکرار شوله. چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي نو څوک نشه ورته کړی و. ډېر زره ډالر یې ورکړل هغه ورته کړ نو فساد یوه بده پدیده ده. دا باید زمونږ او ستاسو ملي اسلامي دینی وجیبه ده. موږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو. نو فساد ته که موږ او تاسو نظر وکړو دا په خپل هېواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی
منتظر هم پاتې شوی دی. ستړي مشه زمونږ خبرونه ته خیر راغلی نظر مورو. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ ورور. خیر سی تو خیسب چپا خبرونه کی را سره ای اوریدلی مودا مهربانی لن نظر مو ورو زیانون او خطرون
نظر خو می داد سی فساد انا فساد دا معنا سی شریعت او په قانون کې دا شی اصل و نه لري او هغه یو څوک او داغه مخالفت کوي دی وای نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کیږي.
نو مونږ تاسو څومره ترې زیانمن یو تو حساب کړه ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو.
موږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار په سات له بینه وړي ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نوی او د پرسه دا کو تاسو د مقابل کې ورکې چې د ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزني نو دا د مرګ خطر دا کیږي دا قاتل بلل کیږي. او خپل لیسنس جوړي هغه متوان نه وي او لیسنس جوړ کې دا موټر څه کوي څه ټکر کوي دا انسانان نو ټول فساد کې ده. نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده فرض ده واجب ده سړی به راګرځي نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې دا بیرته لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوع ده.
او محترم میلمانه زه خو پوښتنه لرم دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونسو خلک او مسرحان او قانوندانان په دې کې څه مسؤلیت
خیر ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته او ستاسو هم نوټ کړه ځواب درکوو. توخی صاحب ډېره مننه. درنو اوریدونکو له تاسو نه ټولو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ. خدای چې د خپرونې وخت کم وي نو ستاسو ډېرو پیغامونه نشو خپرولی. ولې د یو کلی زرغون ډرامه چې هره دوشنبه مازدیګر څلور نیمو بجو وروسته خپرېږي د اونۍ پوښتنه هم ورسره وي. تاسو کولی شئ هغه وخت پوښتنه واورئ او بیا پیغامونه راته پرېږدئ چې مونږ به یې نن پنجشنبه درته خپرو او یا کولی شئ هر بل وخت راته د هغې اونۍ د موضوع په اړه باندې خپل پیغام یا نظر پریگ دی. زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. خو ستاسو په دې نظرونو تم کېږو چې نن مو را سره شریک کړو. توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې څنګه ختمولی شو. په دې به په وروستۍ برخه کې خبرې کوو. خو کله چې یو څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري دا څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغه ته ورنکړی شو نو بیا عدالتي
رامنځته چې پیسې ورکړي او پوس بل چا.
بالکل بالکل دغه ټول شیان مخ مخکې لکه په اولو کې ویل سي اداري فساد ډیر لوی مفهوم لري او موږ په یو نه ته متاثر کیږو. اوس وایي چې اداري فساد کچيري ساس پختنه
او نو څنګه ختمول شو. په دې بیر تراګر زو خدا چې بل چا حق خړل کیږي دلته.
بله 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 څومره چې چا حق خړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خړل کیږي حقونه تر په لاندې کیږي
لکه څنګه چې حتی د انسان ژوند ور سره وتړل دلته مرګون رمن سره
یعنی هر څه کې دل شو لکه مونږ وایي ځینې تاریخ تیری درمل دي. البته که اوس وزارت سیاحت یې امه الته فساد په وزارت سیاحت یې مکی موجود وي نو هغه برخه چې دیدی تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د دوا ورته پریدي وایزا سیدا هغه يم دواخانی ولا هم دیدی هغه پیسې لغه تاریخ ورته بدلی نو دغه یو چالو روان سره لوبي شولي
او پټونه موجود دي چې به کیفیت درمل راوړيږي په هم دي توګه باندې.
بالکل بالکل دا سره کی بل بل خبر داد چې محتجیز ته ټول محتجیز ته تاون نه رسیږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوغمره دو دی کولو دای خار ته نشینه نه وتلی زکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکی هغه چلیک نو دینا حد غلا ما غادي حکومت چارواکي تینا متضرر شول ټول تیر متضرر
ځانو نو باندې وګړي دوت تدبیری باید پوړاندې موجود وي څه کولې شو
دی اداري فساد پوړاندې دی اداري فساد پوړاندې لومړی تر ټولو مهمه خبر ده چې د دې د ختمول لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي که سیاسي اراده د دې د ختمول لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخې هغه بنسټونه چې بیاوډل سره خپلې ګټې په فساد کې ویني نو دا به ډېره سخته وي چې له دې سره مبارزه وشي اول د یوې سیاسي ارادې موجودیت ده
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي
دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي د مثال په ډول سره یو چا چې دغه څه یو څه کو رسنې مطبوعاتو ته وباسي رسنې حکومت ته خبر ورکړي یا هغه نهادونه چې دوی په پوهېږي په باور کولی شي په حکومت دننه کې او که نور هیڅ نشي کولی خلک حتی تر دې حده پورې کولی شي که چېرې دا موضوع بیخي چې لاریون نه کولی شي دې په وړاندې دا په ټولې نړۍ کې په هند کې همداسې وشو لاریون وشو بیخي خلک د فساد نه دومره په تنګ شو نو زه فکر کوم چې خلک له ټولو هغو امکانات نه چې دوی په لاس کې لري ترې استفاده کولی شي
دا چې خلک مخامخ دي ورسره دوی څه کولی شي راته غږ سپتون کې ماشین شمیرې ته پیغام پرې خېشي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره زمونږ ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي تر راتلونکي پنجشنبې چې دی بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو دا خبرونه دلته پای ته رسېږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم استاذ له تاسو نه مننه درنو اردن کول